په افغانستان کې سهار شپږ بجې شوې ازادي راډیو اوري د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو نوري هرکلی کوم. د دې خبرونې په دوهم نیمه کې د ځوانانو لپاره تاندې څانګې اونیز پروګرام مه هېروئ. خو مخکې له دې چې د دې خبرونې د مطالبو بشپړ معرفي وکړم، پیل له دې سات په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازولي وایي د ملګرو ملتونو د کډوالو له لوی کمشنرۍ سره د افغان کډوالو د ملاتړ په اړه یو تفاهم لیک لاسلیک کړی دی. د اروپایي ټولنې استازولي پرون جمعه په یو بیان کې چې په خپله ویب پاڼه خبر کړی، ویلي دي چې دوی به په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شو او د هغو د کوربه ټولنو او همدارس په ایران، پاکستان او د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې د میشتو افغان کډوالو ملاتړ وکړي. بیان زیاتوي چې د دې پروګرام په ترڅ کې به د اروپایي ټولنې د 6.5 میلیون یورو په بسپنه له سلګونو زره کورنیو بې ځایه شو کډوالو او راستنیدونکو سره د ژوند د فرصتونو او نورو بنسټیزو خدماتو په برخه کې مرسته وشي. کدچه د 2023 کال نومبر میاشتې راهیسې له پاکستان د افغان کډوالو د جبري استلو بهیر زور اخیستی او په عین حال کې ایران هم پر افغان کډوالو د ژوند کړی تنګ کړی. او ایراني چارواکو ویلي دي چې تر نوي 1404 هجري لمریز کال پورې به 2 میلیون غیر قانوني افغانان وباسي. د طالبانو د حکومت یو پلاوی په ایران کې دی چې د هیواد په محبسونو کې د افغان بندیانو د برخلیک په اړه له چارواکو سره خبرې وکړي. د طالبانو د حکومت سترې محکمې په یو بیان کې چې پرون یې په خپله ایکس پاڼه خپور کړی، ویلي دي چې د سترې محکمې د اداري مرستیال شیخ عبدالملک حقانی په مشرۍ پلاوی به د دې دوه ورځني سفر په مهال له ایراني چارواکو سره خپل هیواد ته د افغان بندیانو د ستنولو، په اعدام د محکوم شوو افغانانو د برخلیک او نور مسایلو په اړه خبرې وکړي. په ایران کې د افغان بندیانو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو په تېره لړم میاشت کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاندو وویل چې د دې هیواد په زندانونو کې د افغان کډوالو شمیر خورا زیات دی. یو شمیر د افغانان د مخدر موادو په قاچاق او نور د قانوني اسنادو د نه لرلو په ګډون په بیلابیلو جرمونو تورن دي. د ایران د بشري حقونو بنسټ چې مرکز یې په ناروی کې دی، دوه اونۍ مخکې ازادي راډیو ته وویل چې یوازې په تیر 2023 کال کې په ایران کې لا اویا تنو ډیر افغانان اعدام شوي دي. راپورونه وایي چې د پکتیکا ولایت او خیبر پختونخوا له ترمنځ پر ډیورن کرښه د انګورو واډې ترانزیتي لار له اوږده ځنډ وروسته د موټرو پر مخ خلاصه شوې. د لار له نږدې 14 میاشتو رئیس د پاکستان د حکومت د هغې پریکړې په وړاندې چې پر دې لاره د تیریدونکو کسانو لپاره د پاسپورټ او ویزو لرل حتمي وګرځول، قومي مشرانو د اعتراض په توګه بنده کړې وه. خو له سیمې څخه یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دا لاره له پرون ورځې را په دې خوا یوازې د موټرو لپاره پرانستل شوې ده. د امریکا غږ دی وی راډیو د سیمې د احمد زیو وزیر او قومي مشرانو او سوداګرو له قوله راپور ورکړی چې دوی وایي د انګورو اړې د لارې د پرانستلو اعلان ځکه وکړ چې په دې سیمه کې تجارتي فعالیتونه بند شوي او ورسره د زرګونو خلکو ژوند او کاروبار اغیزمن شوی دی. د طالبانو حکومت او پاکستاني چارواکو په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي. روسیا او ایران په خپلو کې د مشارکت هغه موافقه لاسلیک کړه چې د لویدیز د بندیزونو په وړاندې په مقابله کې د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري پراخوي. ایرانی او روسی چارواکي وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او ایرانی ساری مسعود پزشکان دا موافقه چې له سوداګرۍ نیولې تر پوځي همکاریو پورې او په ساینسي، تعلیمي او کلتوري برخو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ هر اړخیز همکاري پیاوړې کوي، پرون جمعه موسکو ته د پزشکان د سفر په ترڅ کې لاسلیک کړه. د چارواکو په وینا د دې موافقې د اعتبار موده 40 کاله ده او احتمالا راتلونکو کلونو ته به هم وغځول شي. پزشکان داسې مهال موسکو ته سفر کوي چې ټاکل شوی دی را روانې دوشنبه په ورځ ډونالډ ټرمپ د امریکا د نوي ولسمشر په توګه لوړ وکړي. ټرمپ ژمنه کړې چې د اوکراین او روسیې ترمنځ به سوله وکړي، خو د ایران په برخه کې به سخت دریځ خپل کړي. د کرملین ویاند دیمیتری پیسکوف د ټرمپ د لوړې او موسکو ته د پزشکان د سفر ترمنځ هر راز ارتباط رد کړ او ویل چې دا سفر ډیر مخکې پلان شوی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ائتلافي حکومت له فلسطیني حماس ډلې سره د اوربند او یرغملو د خلاصون په اړه موافقه چې امنیتي کابینه مخکې ملاتړ کړی و تایید کړه. د نتنیاهو دفتر د شنبه پوره سهار وخت اعلان وکړ چې له څو ساعته بحثونو وروسته د اسرائیل حکومت له حماس سره د موافقې په تایید رایه ورکړه. د یو شمېر ښي اړخو وزیرانو له مقاومت سره سره د دې پریکړې تمه کړه. د اسرائیل د بشپړې کابینې غونډه چې پرون جمعه د ورځې ناوخته له ټاکلي وخت څخه په ځنډ پیل شوه، نن شنبه د یهودانو د عبادت د ورځې تر سهار وختي پورې دوام وکړ. د حکومت دغه پریکړې په وړاندې مخالفین کولی شي د عدالت عالی محکمې ته شکایت وکړي، خو لرې بریښي چې محکمه دې په دې قضیه کې مداخله وکړي. د اسرائیل او حماس ترمنځ شوې موافقې له مخې په غزه کې اور بند د یکشنبه په ورځ په سیمه ییز وخت د غرمې په 12:15 نافذیږي. متحدو ایالاتونو د ایمن پر یوې مالی ادارې چې واشنگټن د حوثي وسلوالو په ملاتړ تورنوي بندیزونه اعلان کړل. د ولسمشر جو بایدن ادارې په داسې حال کې چې د کار موده په ختمېدو د هڅې پیل کړي چې پر حوثي یاغیانو فشار زیات کړي. د امریکا د خزانې وزارت پرون جمعه په یو بیان کې وویل چې د یمن پر کویت نومي بانک ځکه بندیز لګوي چې له حوثیانو سره مرسته کوي، څو د یمن له بانکي سیستم څخه په کار اخیستو تورې پیسې سپینې کړي او د لبنان د حزب الله په ګډون خپلو متحدانو ته مالي مرستې واستوي. حوثي ډلې چې ایران ملاتړ کوي د 2023 کال د نومبر میاشتې راهیسې په سره سمندر کې په څباندې سلو کشتیو حملې کړې دي. دوه کشتۍ ډوبې کړې، وی ولجه کړې او لږ تر لږه څلور ماڼوګانې وژلې دي. د حملو په پایله کې په سره سمندر کې د سوداګریزو کشتیو تګ راتګ له ځنډ سره مخامخ شوی او ځینو شرکتونو نورو سمندري لارو ته مخه کړې ده. ازادي راډیو اوري وړاندې پراپورونو کې به واورئ چې د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې ډیری یو شمېر افغان کډوال وایي د نوي کال پیل سره سم د افغانانو د نیونو او زورونو نوی پړاو پیل شوی.
سربیره پر دې چې دغه ټول اسناد هم ولري، کله د اسنادو سره دیم دي وخت د ویزو یې هم کم کړی، یو میاشتې بند دی چاته نه ورکول، بیا یې راکمې کړې.
هغه کډوال چې په دې وروستیو کې له پاکستان ایستل شوي او روزګان ته کډه شوي وایي د ژوند له سختو شرایطو سره مخ دي.
بیا مهاجر هم راغلی او نه د کارو مزایم سته چې دی یو کار وکړي، نه ځای سته چې دی یو کار وکړي یا یو کسب وکړي.
په یو راپور کې به واورئ چې په کندهار کې د ژمي په پیل سره د کباړیک بازار تود شوی دی.
ځکه چې اوس هوا یخه شوې ده او دا چې دی کیفیت ښه دی او ارزان ترلاسه کوي، ځکه ډېری خلک کوشش کوي چې دا لري.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د اسرائیل د حکومت کابینې په غزه کې د اور بند موافقه تایید کړه.
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې ډیری یو شمېر افغان کډوال وایي د نوي 2015 کال له پیل سره سم د افغانانو د نیونو او زورونو نوی پړاو پیل شوی. د بخښنې نړیوال سازمان هم په یو وروستي راپور کې دا موضوع تایید کړی ده. د بشري حقونو د ډلې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو د زورونو او خپل سرو نیونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د پاکستان له حکومت څخه یې غوښتي دي چې نیول شوي افغانان خوشي کړي او دا پریکړه چې افغان کډوال باید د NOC په نوم نوي کارتونه ولري لغوه کړي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
نوې 2015 کال د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د افغان کډوالو لپاره په نوي سرخوږی پیل شو. هلته ډیر یو شمیر افغان کډوال وایي چې د نوي کال له پیل سره سم پولیسو د NOC په نوم د نویو کارتونو د نه لرلو په پلمه ګڼ افغانان نیولي او یو شمیر افغانستان ته اړولي دي. NOC هغه سند دی چې د پاکستانی چارواکو د پریکړې په اساس په اسلام آباد کې ډیر افغان کډوالې د ویزې یا د استوګنې د کارت ترڅنګ باید ولري. په اسلام آباد کې یو ډیر کډوال چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوړي نومې پر راپور کې واخیستل شي، له ازادي رادیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې پاکستانی پولیس کله ناکله د اسنادو لرونکي کډوال هم نیسي او اوس یې د شپږ میاشتنیو ویزو موده یوې یا یوې نیمې میاشتې ته راکمه کړې ده.
پخوا یوازې پاسپورت او ویزه غوښتله، اوس NOC په نام یو بل سند شو او هغه م اخیستل هر څوک یې اخیستلی نه شي. سربیره پر دې چې دغه ټول اسناد هم ولري، کله د اسنادو سره دی مړي وخت د ویزو یې هم کم کړی، یو میاشتې بند دی چاته نه ورکول، بیا یې راکمې کړې، هماغو پیسو باندې یو میاشتنی ویزه درکوي.
په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان ویلي دی چې 2015 کال په اسلام آباد کې د ډیر افغان کډوالو لپاره په ویره او اندېښنو سره پیل شوی دی. د امنیسټي انټرنیشنل د جنوبي اسیا څانګې پرون پر خپل ایکس باندې په یو بیان کې لیکلي دي چې د پاکستان پولیسو په نوي میلادي کال کې د اسلام آباد په بیلابیلو سیمو کې د شپنیو چاپو پر مهال او په خپل سرونیونو سره د سلګونه افغان کډوالو ځورونه پیل کړې ده. د بشري حقوقو د ټولنې له پاکستانی چارواکو غوښتي دي چې نیول شوی افغان کډوال سم دستي خوشي کړي او هغه پریکړه چې افغانان باید په اسلام آباد کې د استوګنې لپاره د NOC کارتونو په څیر اضافي اسناد ولري لغوه کړي. د دې سازمان په وینا د دې اضافي اسنادو حتمي کول افغان کډوال چې هسې هم له ګڼو ستونزو سره لاس ګرېوان دي له نورو ګواښونو سره مخامخ کوي. له دې مخکې په اسلام آباد کې ډېره افغان کډوالو ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې د روان میلادي کال له پیله د دې ښار په ځینو سیمو کې د افغان کډوالو د کورونو تلاشي پیل شوي او یو شمېر کډوال له نیول کېدو وروسته افغانستان ته ایستل شوي په داسې حال کې چې کورنۍ هلته پاتې دي. له افغان کډوالو سره د چلند د بشري حقونو د نورو مدافع ټولنو انتقادونه هم پرولې دي. د ټولنو د جنوري په 12مه ملګري ملتونه د افغان کډوالو په ساتنه کې په پاتې راتلو تورن کړ. د هغو افغان کډوالو دقیق شمیر نه دی معلوم چې پاکستانی چارواکو د روان میلادي کال له پیله نیولې او یا یې له دې هېواده ایستلې دي، خو راپورونه وایي چې په اسلام آباد کې پولیسو تر دې دمه سلګونه کسان نیولې او یو شمېر یې افغانستان ته اړولې دي. پاکستان چې د 2023 کال له نومبر میاشتې راهیسې د بیا اسناد افغانانو د ایستلو لړۍ پیل کړې، د دې ډلې افغانانو د ایستلو بهیر هم چټک کړای دی.
هغه کډوال چې په دې وروستیو کې بیا له پاکستان ایستل شوي او اروزګان ته کډه شوي وایي د ژوند له سختو شرایطو سره مخ دی. د اروزګان سیمه ییز چارواکي وایي د دغو کډوالو لپاره په دې ولایت کې په 2000 جریبه ځمکه کې د سرپنا جوړولو یو پروژه په پام کې نیول شوې ده. نور حال دې ازادي رادیو سمیز خبريال پر رپورت کې
په اروزګان ولایت کې هغه افغان کډوال چې د پاکستان د پوز لوري په زور خپل هیوا ته راشړل سوی و د ژوند له سختو شرایطو سره مخ دي. دغه کډوال نه یوازې د سرپنا بلکې د خوړو روغتیایي خدماتو او نور اړتیاو په اړه هم سختې ستونزې لري.
کوشش کې خپل زمون ته شی پیدا کول یې چې کار سړی و نه لري نه خوران چیرې ولر څه کار وو. بیا مهاجرم راغلی نه د کارو مزاین سچ دی یو کارو کې نه زای سچ دی یو کار وو کې یو کسب وو چې دی د خپل کریا برابر کې د سړی دغه ډیر مشکلات سی دا یو سړی یو مزکی شی ورکول
نه زایونه نه دی معلوم نو موږ د دې پرمانه صد امیر المؤمنین څخه ډیر خوش یو ډیر جن خوشاله چې دغه کډوالو ته د یو د غزمینا برابر کړی ده. نو موږ د ډیر ال کرای کو دا دی واسطو په کوار کې چار وخت داسې پرمانونه صادر کړي نو موږ د سدیر ډیر خوشاله یو وروره.
بل خو بیا په اورزګان کې د مهاجرو لپاره د سرپنا جوړول او پروژه پیلیدون کده. چارواکي خبر ورکوي چې پر 2000 جریبه ځمکه د گاونډي هیواد څخه راکډسوي کډوالو لپاره یو شارګوټی جوړیږي. چارواکي وایي دغه پروژه به د کډوالو لپاره د ژوند اساسي شرایطو ته واده ورکړي او هغوی ته به د استوګنې ځای برابر کړي. د کور او ښار جوړونې وزارت ویان محمد کمال افغان د دې پروژې په اړه وایي
په اروزګان ولایت کې 2000 بجره بزمکه به وکول شي تر یو بریده د هغو کډوالو ستونزې حل کړي چې په اجباري توګه له پاکستان یا ایران څخه هم راوستل کیږي. خو که احیانا د غزمکه بسنه ونه کې زمونږ تخنیکی ټیمونه به په اروزګان ولایت کې د نور زمکه په تشخیص باندې کار وکړي. که بیا هم په اروزګان ولایت کې پیدا نشي نو په ګاونډیو ولایتونو کې د اروزګان په ګاونډ ولایتونو کې به دغه هڅه دوام وکړي تر څو د اجباري راستنیدونکو کډوالو ستونزې حل شي.
د پداسیال کې د چلدی وړاندې په اروزګان ولایت کې وی خیریه موسسې د ځینو کډوالو لپاره د کار زمينه برابر کړې و او کوچنی غرفي ورته جوړې کړې و تر څو کډوالو ته په موقتی او په اوږدمهاله توګه د کار زمينه برابر شي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتاته
نړیوال بانک په افغانستان کې د بی وزلې د کچې د زیاتوالي په اړه خبرداري ورکړې. د بانک په خپل وروستي راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د بیکاری لوړې کچاو د توکو لوړو بیو د خوړو نخوندیتوب سربېره د بی وزلې کچې هم زیاته کړې ده. په عین حال کې یو شمېر بی وزله کورنۍ هم وایي چې د بیکاری او د توکو د لوړو بیو له کبله ژوند له کړاوونو سره مخ ده.
نړیوال بانک وایي چې په افغانستان کې د تیرې لسیزې په پرتله د خوړو نخوندیتوب او بیوزلۍ وضعیت لا پسې خراب شوی دی. دغه بانک پرون پنج شنبه ناوخته د نړۍ د اقتصادي لید په اړه د جنوري میاشتې د راپور په خپرولو سره په افغانستان کې د بیوسلۍ د کچې د زیاتوالي په اړه خبرداری ورکړی دی. د نړیوال بانک د دغه راپور پر بنسټ د کورنیو ترمنځ د خوړو نخوندیتوب او بیوسلۍ د زیاتوالي لاملونه بیکاري او د سوداګریزو توکو لوړې بیې دي چې خلک یې له ډول ډول ستونزو سره مخ کړي دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې هم یو شمېر بېوزله کورنۍ وایي چې د بیکاري او د توکو د لوړو بیو له امله یې ژوند له کړاو سره مخ دی. د کابل ښار اوسیدونکي نفیسه چې د 500 اولادونو مور ده په دې اړه آزادي راډیو ته وویل:
ما مشکلات ما بسیار زیات است، به خاطر
ستونزې مې ډېرې دي. 15 اولادونه لرم چې له ما سره شپږ کسه ډوډۍ خواړه کیږي، خو د ګټې او راوړلو لپاره یې هیڅوک نشته. د سندلې لاندې یو من خلق دم چې برق لاړ شي سندلې بیا یخه وي. نن له ډېرې ژړا مې سر په درد شو. ګاز، رومیان، پیاز، غوړي هیڅ هم نه لرو او د کار کولو زمینه هم راته نه ده برابره.
د بلخ ولایت اوسیدونکي د نوم د نو خودلو په شرط آزادي راډیو ته وویل:
مامور قبل دولت بدیم سلم سه سالو
د دولت مامور وم، خو د طالبانو د بیا واکمنۍ پر مهال له دندې وشړلم. په دې تیرو شاوخوا دریو کلونو کې به مې څه باندې 500 بستونو ته غوښتنلیک ورکړی وي، خو په هیڅ ځای کې نه یم نیول سوی. له څلورو فرشونو پرته مې د کور ټول وسایل خرڅ کړي دي. په دغه ساړه ژمي کې موږ د ډبرو سکاره په کیلو اخلو. اقتصادي وضعیت مو ډېر خراب دی.
نړیوال بانک هم دا شان په خپل راپور کې ویلي چې د کافی معلوماتو د نه ورکړې له کبله د افغانستان د اقتصادي ودې په اړه وړاندوینې نه کیږي. د نړیوال بانک د وړاندوینې له مخې ښایي د افغانستان اقتصاد محدوده وده د پړسو بیا تورم د کمیدو له کبله تجربه کړي. په راپور کې هم دا شان راغلي چې د افغانستان په څیر د هغو هیوادونو چې کم عواید لري خو په ورته وخت کې د تاوتریخوالي له کبله ورته اقتصادي زیانونه متوجه دي، اغېز یې د پام وړ او پراخ دی. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا د جنوري په 12مه نیټه راپور ورکړی و چې د 2015 کال تر مارچ میاشتې پورې به د بودیجې د نشتوالي له کبله ښایي ځینې مرستې قطع شي. یاد دفتر هم دا شان د جنوري په 6مه په یو بل راپور کې اندېښنه ښودلې وه چې روان میلادي کال کې 2.9 میلیونه کسان په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع راخلو. د اسرائیل حکومت له حماس سره شوې موافقه تایید کړه. د اسرائیلو د حکومت پوره کابینې تېره شپه وروسته له هغې په غزه کې د اور بند موافقې په اړه بحث پیل کړ چې امنیتي کابینې پرون مخکې ملاتړ کړی و. تمه ده چې دا موافقه به په څو پړاوونو کې عملي شي او په لومړي ګام کې به حماس ډله د اسرائیلي برمته او لومړۍ جوپه خوشې کوي او بیا به اسرائیلي ځواکونه د غزې له ترانګ څخه په شا کېږي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د اسرائیلو د حکومت بشپړې کابینې تېره شپه ناوخته په غزه کې د اوربند د طرح په اړه بحث وکړ. له دې مخکې امنیتي کابینې پرون حکومت ته سپارښتنه وکړه چې دا موافقه تایید کړي. د دې موافقې په اساس سبا د یکشنبه په ورځ به د غزې په ترنګ کې اوربند نافذ شي. د صدراعظم بنیامین نتانیاهو توندلارو ښي اړخو متحدانو د اوربند د دې طرح پر وړاندې خورا ډېر مقاومت وکړ. د موافقې له مخې اوربند به په دریو پړاوونو کې عملي کیږي، داسې چې په لومړي پړاو کې به حماس د اسرائیلو له زندانونو د 95 فلسطینی بندیانو په بدل کې 3 تنه اسرائیلي برمته خوشي کوي. په دې پسې به اسرائیلي پوځیان د غزې له ډیری سیمو په شا کیږي. په دې توګه به سلګونه زره فلسطینیان وکولای شي چې خپلو مینو ته ستنه شي او ورسره به په سیمه کې بشري مرستې هم پیلېږي. د پلان له مخې پاتې اسرائیلي برمته به د لومړۍ تبادلې پر مهال د خبرو په نتیجه کې خوشي شي. د بیگانه غونډې اهمیت له دې څخه جوتیږي چې بحثونه د شنبه ورځې تر سهاره پورې اوږده شول. په داسې حال کې چې نننۍ ورځ د یهودانو په کلیس کې د استراحت ورځ ده او عموما حکومتي چارواکي په دې ورځ کار نه کوي. د اسرائیلو او حماس ترمنځ جګړه د 2023 کال د اکتوبر په 8مه هغه مهال پیل شو چې حماس ډلې د اسرائیلو پر قلمرو برید وکړ. 1200 کسان ووژل او شاوخوا 2500 نور برمته کړل. ویل کیږي چې نږدې 100 تنه برمته لا هم ژوندۍ پاتې دي. اسرائیلو په تیرو څه باندې 15 میاشتو کې د غزې پر تړنګه چې حماس ډله پکې واکمنه وه پر لپسې هوایي حملې وکړې چې په نتیجه کې د غزې د روغتیا وزارت د پرونی راپور له مخې له 640 ډېر کسان ووژل شول. حماس ډله او اسرائیل دواړه د ولسمشر بایدن د ادارې او د منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا تر سخت فشار لاندې و چې د اوربند طرحه ومني. قطر او متحدو ایالاتونو چې په خبرو کې منځګړتوب کاوه د چهارشنبه په ورځ د اوربند موافقې خبر ورکړ، خو په دې اړه وروسته له هغه شکونه رابرسېره شول چې نتنیاهو د ځینو ستونزو خبره یاده کړه. هغه د دې ستونزو پړه د حماس غړې ته واچوله. پر غزې د اسرائیلو حملې تر پرونی ورځې پورې روانې وې. د غزې د روغتیا وزارت وویل د 24 ساعتونو په ترڅ کې د 88 نورو فلسطینیانو مړی ترلاسه کړی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
پرون جمعه په خوست کې د شیخ زاید په نوم دی والیبال یو نوی خصوصي جمنازیوم ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. دغه جمنازیوم پرانیسته د خیبر پختون خوا د بنو او کابل دی وی لوبډلې ترمنځ د والیبال په سیالۍ وشو چې نندارې ته سلګونه کسان ورغلي وو. نورحال د نجیب الله خیل پر رپورټ کې.
په خوست کې د شیخ زاید په نوم د والیبال یو سرپټه جمنازیوم د یو ځای پانګوال لخوا د نږدې 14 میلیون افغانیو په لګښت جوړ او د کابل او خیبر پختونخوا د بنو د سیمې د لوبډلو ترمنځ د والیبال په سیالۍ پرانستل شو. یاد جالبی او په زړه پورې سیالۍ ته چې شاوخوا 2000 نندارچیان راټول شوي ول، د کابل د وی لوبډلې په بریا سرته ورسېده. د شیخ زاید جمنازیوم مسؤول اسماعیل سالار مشال روړی ته ویل
یو معیاري جمنازیم مو جوړ کړو انګیزه او هغه مدا و چې د خستولو د پوره یو ښه فرصت وي او د غزې نه ملي ټیم ته وډ کې ورزل شي تر څو خستول ځوانان دلته ښه ورزل شي. نو پرتلونکي کې انشاءالله یو په معیارو بربر اکاډمي مو نظر کېدو د فوټبال لپاره جمنازیم مو په نظر کېده.
خوستي ورزشکاران وایي په دې ځای کې د والیبال د برخې ښه استعدادونه موجود دي، خو دوی ته د تمرینونو او زده کړو د مناسبو ځایونو د نشتون له کبله لازم پرمختګ نه دی کړی. یو تنخوستی ورزشکار فیض الله سهیلی وایي
نو موږ د دولت نه بیا هم دا غوښتنه کوو چې کدار کم ته میدانونه او دوه درې موږ ته نور هم په مرکز کې بازار په زړه کې جوړ شي، نو دا به د خوست لپاره ډېر یو غټه ګټه وي.
د خوست اوسیدونکي وایي سپورت د خلکو د جسماني روغتیا سربیره د یوې بلې سیمې د کلتورونو د آشنایۍ او د ځوانانو د اړیکو په پراختیا کې هم ګټور تمامیږي. د خوست یو اوسیدونکی نوراجان بهیر وایي
دلته ورزش خلک ډیر سره نږدې کړي دي. ورزش کولای شي چې د هیواد په کچه یووالی رامنځته کړي، د ځوانانو ترمنځ تګ راتګ رامنځته کړي، همداشان د کوزي پښتونخوا په دې لوبه کې ګډون دا هم یو مثبت خبر دی. نو ورزش کولای شي چې سیمې سره نږدې کړي، ځوانان سره نږدې کړي، فکرونه سره نږدې کړي.
د کوزي پښتونخوا ورزشکاران وایي کچېری د دواړو لورو اوسیدونکو په ځانګړي ډول ورزشکارانو ته په نږدې لارو یو بل لوري ته د تګ اجازه ورکړل شي، په دې سره به پښتون میشتو سیمو کې سپورت لا ډېر پرمختګ وکړي. د پښتونخوا د بنو اوسیدونکو عرفان ویل
چې دا ګل مخون لاره کولاو شي نو مونږ دلته ډېر لنډ راتلی شو کنه. اوس مونږ تر خم باندې راځو، هغه کې ډېر سات لګي، لکه 11-12 ګنټې سات لګي مونږ باندې دلته چې راځو، نو بس یو زمونږ دا هغه چې دا لاره ته کولاو شي.
والیبال په خوست کې هم له لسګونو کلونو راهیسې ډېر مینهوال او پیاوړي لوبغاړي لري. یاد لوبه نه یوازې په خار خوانځي او په پوهنتونونو کې ترسره کیږي، بلکې والیبال لوبه د دې ولایت په ولسوالیو او لرو پرتو سیمو کلیو او بانډو کې هم ډیره ده او د زرګونو مینهوالو په ګډون سترې سترې سیالۍ ترسره کیږي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په کندهار کې د ژمي په پیل سره د زړو جامو چې له بهر وارديږي بازار هم تود شوی دی. د بازار نه یوازې د اقتصادي ستونزو له امله خلکو ته د ارزان جامو د پیرلو اسانتیا برابروي، بلکې لسګونو کسانو ته د کار زمینه هم پکې برابره شوې ده.
د
کندهار شهر زوړ ګمرک هغه سیمه چې له کلونو راهیسې یو شمېر خلک پکې لیلامي یا دوهم لاس جامې پلوري.
ځکه چې اوس هوا یخه شوې ده او دا چې دي کیفیت ښه دی او ارزان ترلاسه کوي، ځکه ډېری خلک کوشش کوي چې دا لیلامي.
د هوا په سړېدو د کندهار ښار په دې سیمه کې یو شمېر پلورونکي د لیلامي جامو د پلور بازار ښه کېدو ته خوشي څرګندوي. د کلاخان او روح الله په نومونو د لیلامي جامو پلورونکي وایي د ژمي په موسم کې له بهره د دوی د دوهم لاس راوړل سو توکو پلور زیاتیږي او ډیر خلک د ارزانه بیې له امله دغه جامې پیري. د محمد عالم په نوم د کباړي توکو یو بل پلورونکی وایي لیلامي یا دوهم لاس جامې له امریکا، چین، جاپان، اندونیزیا، استرالیا، ترکیه، روسیه او یو شمېر نورو هیوادونو څخه لومړی دوبۍ او بیا پاکستان ته راځي.
د امریکا او ټبرلینډ او د نورو نورو ځینې هیوادونو چې مثال دا بل ملک دپاره جوړ شوي دي، هغه خپل د ملک دپاره د خپل دغه دپاره جوړ کړي دي، هیواد دپاره جوړ کړي دي. نو بیا چې هغه له ځینې ډېر استعمال شوي، ځینې نه استعمال شوي، ځینې بې اشتاک مالونه راځي چې کسه استعمال شوي نه وي دلیا راځي. خلکو هم خوښ دي او جمعې په ورځ دلته دغه شیال دي چې کسه زووایم چې په ټوله کندهار ولایت کې بل څوک بل ځای نه دی تللی چې په مزدا دلیا ګمرک له راغلی دي.
د کندهار ښار او شاوخوا ولسوالۍ اوسیدونکي د دې بازار څخه د ارزان او ښه کیفیت لرونکو جامو پیرلو لپاره دلته راځي. د شاولی او محیب الله په نومونو د کندهار ښار اوسیدونکي وایي د اقتصادي ستونزو، بیکاری او د لیلامي جامو د ټیټې بیې له امله خلک دا ځای د خپلو اړتیاوو د پوره کولو لپاره غوره ګڼي.
دغه ژمی شپږ چې بیا چې دا کواریان وینې ډېر چې هم ارزانه شي، نو یو ژمی یو بل ژمی بس موږ دلته وینې د مؤمنان دپاره شی په دې کواریانو کې رانیسو د یخ دپاره. نو دلته کیفیت ډېر ارزانه دی، ښه دی، د دوکانو پورې نظر د دوکانو پورې ښه دی، تر وس لاندې دی وینې په بازار کې، هلته وینې په دوکانو کې ګران تمامېږي، دلته ډېر په ارزانه تمامېږي.
دلته راغلی یم چې په دغه کواري کې یو څه شان رانیسم، بلانګیاوې و یو جرافې و یو برزوګان، هر څه در لاس کېږي دلته په ښه قیمت، بیا ارزانه ده او ډېر ښه شیان دي.
په کباړي کې د بهرنیو هیوادونو څخه راوړل سوي د ژمي اړوند استعمالي توکي پلورل کېږي. په دې کې جرابې، دسکشي، انګیاوي، کوټونه، د ماشومانو جامې او نور شامل دي. دغه توکي نه یوازې د بیې له اړخه ارزانه دي، بلکې د کیفیت له پلوه هم د خریدارانو د باور وړ دي.
تاسو له پیغامونو
زه د احمد ولا ته چې کور سواري څخه خبره کوم. زنداور د سیمه زه غواړم چې ماجه یو چا پر ورسېږي چې موږ ته برق راولي یا ولاره تر تیر کې نو به مو وروره پر یو سلو شل غزه سلو دیش غزه په نومر زړولې دي کار نه کوي.
محمد نظر شمشادم د فراوله د بکوادول سوالینه د وبو د ساتنې د فار باید مش په هر برخه کې کار وکړو، که څومره لاسته راځي که ډیر راځي، کم بندونه چې تړل کېږي هغه د بارانو د فار نه سیلابو د فار په اول پړاو کې د افغانستان د فار ډیر خوندوره ګټنه. دویم موږ چې په هر برخه کې کوو به ان تر دې حده چې په اوداسي کې اوبه مصرفوله بد کمې اوبه مصرف کړو، خو ټول افغانانو څخه دا هیله کوو، د ټول خپل دولت څخه دا هیله کوو چې د ټولو مخکې دې اول د اوبو بندونه وتړي، ځکه چې افغانستان د اوبو د خوا چې دی ډېر کمزوری شوی دی. ډېر اکثر اطرافي سیمو کې
ما خپل دا کار روزګار دی چې په دمځي کې کاروبار دی،
د هلمند ولایت په موسی کلا ولسوالۍ کې لنډۍ ناوې په سیمه کې دلته اوبه بیخي بد رازه کښته دي. اوبه بس داسې تقریبا یو نیم سل پی پورې چې برمې تر 200 پورې رسو. نو ژوند مو ډېر د تکلیف دی. که چیرې حکومت یا داسې راسره وکړي چې مثال یو بندونه یا یو کومک راسره وکړي یا یو همکاري راسره وکړي د یو لارې څخه.
زه سلیمان د غزنی ولایت نه خبرې کوم، د ګیلان د ولسوالۍ نه، د شهیدانو د کلي نه. دلته د موږ اوبه بیخي کار ته روانې دي، بیخي د اوبو سطح کار ته روانه ده. نو د موږ هیله دا ده د حکومت بندونه وتړي د غزنی په ولایت کې او د اوبو سطح یو سر پورته شي. تقریبا دا درې څلور کاله کېږي شل یا پنځه ویشت دېرش متره د لاندې تللي دي او بعضې ساحې چې دلته دي دا تیږه هم لري چې تر اتیاو مترو پورې چې ولاړ شي بیا نو تیږه ده او خواته په تیږه کې اوبه هم نشته. نو موږ هیله دا ده چې بندونه وتړي.
په افغانستان کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې. ازادي راډیو اوري دې برخه کې د ځوانانو لپاره د تاندې څانګې اونیس پروګرام مه هېروئ. خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازولي وایي د ملګرو ملتونو د کډوالو له لوی کمشنرۍ سره د افغان کډوالو د ملاتړ په اړه یو تفاهم لیک لاسلیک کړی دی. د اروپایي ټولنې استازولۍ پرون جمعه په یو بیان کې چې په خپله ویب پاڼه یې خپور کړی ویلي دي چې دوی به په افغانستان کې د کورنیو بې ځایه شوو او د هغو د کوربه ټولنو او همداراز په ایران، پاکستان او د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې د میشتو افغان کډوالو ملاتړ وکړي. بیان زیاتوي چې د دې پروګرام په ترڅ کې به د اروپایي ټولنې د شپږ دېرش میلیون یورو په بسپنه له سلګونو زره کورنیو بې ځایه شوو کډوالو او راستنېدونکو سره د ژوند د فرصتونو او نورو بنسټیزو خدماتو په برخه کې مرسته وشي. د طالبانو د حکومت یو پلاوی په ایران کې دی چې د دې هیواد په محبسونو کې د افغان بندیانو د برخلیک په اړه له چارواکو سره خبرې وکړي. د طالبانو د حکومت سترې محکمې په یو بیان کې چې پرون یې په خپله ایکس پاڼه خپور کړی ویلي دي چې د سترې محکمې د اداري مرستیال شیخ عبدالملک حقانی په مشرۍ پلاوی به د دو ورځني سفر په مهال له ایراني چارواکو سره خپل هیواد ته د افغان بندیانو د ستنولو په اعدام د محکوم شوو افغانانو د برخلیک او نور مسایلو په اړه خبرې وکړي. روسیا او ایران په خپلو کې د مشارکت هغه موافقه لاسلیک کړه چې د لویدیز د بندیزونو په وړاندې په مقابله کې د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري پراخوي. ایرانی او روسی چارواکي وایي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او ایرانی ساری مسعود پزشکان دا موافقه چې له سوداګرۍ نیولې تر پوځي همکاریو پورې او په ساینسي، تعلیمي او کلتوري برخو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ هر اړخیز همکاري پیاوړې کوي پرون جمعه موسکو ته د پزشکان د سفر په ترڅ کې لاسلیک کړه. د اسرائیل صدر بنیامین نتنیاهو ائتلافي حکومت له فلسطیني حماس ډلې سره د اوربن او یرغملو د خلاصون په اړه موافقه چې امنیتي کابینه مخکې ملاتړ کړی و تایید کړه. د نتنیاهو دفتر د شنبې پوره سهار وخت اعلان وکړ چې له څو ساعته بحثونو وروسته د اسرائیل حکومت له حماس سره د موافقې په تایید رایه ورکړه. د اسرائیل او حماس ترمنځ شوې موافقې له مخې په غزه کې اوربند د یک شنبې په ورځ په سیمه ییز وخت د غرمې په 12 بجو او 15 دقیقو نافذیږي.
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. د تاسو په نظر د زینو ځوانانو د دروغ ویلو علت څه دی او ډیر دروغ د کوم موضوعاتو په اړه وایي؟
په مکتب کې مې رښتیا ډیر دروغ ویلي. مکتب ته نه تلم یا کارخانه کې کړی نه و. استاد ویل چې ولې دا سوره ذکر غلی نه وي. بیا ما ورته ویل چې زمان یا جان مړه شوی دی. دا دروغ مې ویلي دي په مکتب دوره کې.
خریدی کړی ځان لپاره لباس واخلي یو شی واخلي. زیاتره وخت چې مونږ ترې نه پوښتنه وکړو هغه نه هغه د جنس قیمت مونږ ته معلوم وي چې په بازار کې دغه جنس قیمت دومره ده. هغه د خپل سر څخه مونږ ته ډېر لوړه بیه ښایي. په هر دغه شان چې د نور په روزمره ژوند په تېرېدو کې دروغ وایي.
نن په همدې اکله خبرې کوم ملتي هم وکړي. خای تاسو هم له داسې ځوانانو سره مخ شوي یاستئ چې د هر څه پاکله د رښتیا پر ځای دروغ وایي. ځینې خو د ټوکو په مخه رښتیا خبرې نه کوي، خو د ځینو بیا دروغ ویل عادت شوی وي. کله چې له یو شمېر ځوانانو سره په دې اکله وغږېدلو، دوی سره له دې چې د دروغو په بدو پایلو پوهېدل، خو بیا یې هم په ورځني ژوند کې کورنۍ او دوستانو ته ویل. یو مشهوره خبره ده چې وایي تر غر رښتیا راځي دروغو به کلی وران کړي وي. د دروغو زیانونه ډېر زیات دي. رسول یو شمېر ځوانانو څخه اورو چې دوی په کومو مواردو کې دروغ وایي. په پیل کې د کابل له اوسیدونکي مریم څخه اورو.
په مکتب کې مې رښتیا ډېر دروغ ویلي، ځکه کوم ورځ چې مکتب ته نه تلم یا کارخانګي کړې نه وو هغه وختونو کې وو، ډېره مې بهانې کوله. یو ورځ یو جالبه خاطره لرم چې استاد وویل چې ولې دا څو ورځې کې راغلی نه وي. بیا ما ورته ویل چې زما نیاجان مړه شوي دي. دا دروغ مې ویلي دي په مکتب دوره کې. اکثریتاً چې ځوانان دروغ وایي، کله چې هغوی چرته ځي او انجلۍ غواړي هغې کور ته ځي، د هغې نه خواستګاري کوي. یا وایي چې مونږ یو غټه کور لرو، موټر لرو، د انجلۍ کورنۍ ته وایي چې دومره طلا ورته اخلو، داسې واده ورته کوو. او کله چې هغه انجلۍ ورکي، بیا متاسفانه چې هیڅ هغه کارونه ورته نه کوي، هغه ټول خبرې ورته دروغ ویلي. همدې لپاره هم زیاتره خلک دروغ وایي. یا کله کله څوک غواړي چې ځان غټ وښیي، یو چیرته چې ځي ټول فکر وکړي چې همدا یو لوی کس دی. په همدې مسایلو کې زیاتره ځوانان دروغ وایي. طبعا چې انسان کله چې دروغ وایي او د هغې دروغ معلومیږي، بې شخصیته کېږي. او کله چې هغه تل دروغ وایي ووایي، بیا کله چې حقیقت خبره موکي، په هغې باندې څوک اعتبار نه کوي. زمونږ خپله یو ملګری و مکتب کې، هغې ډېر دروغ وایله. او کله چې حقیقت خبرې یې کوله، څوک باور نه کوله، ځکه چې د هغې اعتماد، خپل اعتماد یې له منځ نه وړی و.
د ګڼو ځوانانو په خبره دروغ تر ډیره وخته په دروغ بڼه پټ نه پاتې کیږي. د ننګرهار اوسیدونکي شامله هم د خپل هغو دوستانو پاک لغه کیږي چې دروغ ورته ویلي دي.
دروغ وی انسان کایو د فیز د دروغ ویلي، بل د فکر اخته خبره مو کی هغه نه قبلېږي، ځکه چې هغه دروغ جن شوی ده. درته د ځینې کسان چې دروغ وایي، خپل په خپل پټې شوی دی. خلک ځینې کسان دا عادت لري. مثال خبر راځي در کړه، کینی پاسیږي کور کې نونه کې چې نه لري، په قرض باندې چې راوړي. مګر تا کړه به چې راځي جګ جګ بغږیږي چې ولا موبایل مې د سلاس کې دو فلانکی دار نه وخته بسن کې تمې دا واخسته. نو نه پېږم چې د خلک د دروغ کوم ځای کوي او څه رقم وایي. خو دونه فکر نه کوي چې د دروغ منزل وای ډیر لاندي. نن د دروغ ویلې هغه د سبا دی روزي. مثلا دې دې او کې دي خلکو ته او شته دې سره دوستان هم دا اوس مثال پیژنم. مثال چې نه وغواړم صحیح ده، راوړم درته په سر سترګو، هیڅ خبره هم نشته. بل دا په تمه یې هغه درته نه راوړي. یا مثال قرض نه وغواړي، قرض ورته ورکوم، دغه د سبا یې راوړم، سبا نه پس بل سبا، بل سبا نه پس بل سبا، لاړ شي پس لاړ شي. داسې نه وایي چې هغه مسلمان خو خوبي راسره کړی وه، ولې داسې کو کنه؟ علت چې عادت نه ځي کنه، دروغ خو د دوی عادت شوی. وایي دروغجن سړی نه هېڅکله د رښتیا پوښتنه مه کوه. یو بل دروغ درته وایي. کله غټېږي دوی په کورنۍ کې مور یې پلار یې خور یې ورور یې څوک به داسې وسي، دوی چې کله غټ شي هماغه عادت پکې پاتې شي. نو دروغ چې وایي، ښځې ته به دروغجن وي، مور پلار ته به دروغجن وي، دوست ته دروغجن وي، خپل خدای رسول ته به دروغجن وي، هغه به تل مدام داسې پاتې وي. قسم خوري، قرآن خوري، ته به د هغې په خبرې باندې یقین کوي. خدا مې لیدلی دي چې چا دروغ هم راته ویلي دي، قسم هم خوړلی، قرآن هم خوړلی، د خدای پاک زړه ته افشا کړی دي. ډېر دوستان مې داسې لیدلي دي. یو ورځ یو چاته م زنګ ووهه چې مونږ راځو تاسو کره، وایي زه په کور کې نه یم. نو مونږ ځان سره سوچ وکړو چې زه ښایي دا کور کې نه ده، اوس خو مونږ راغلي ستړي شوي مو ښځه راځه دغه بلې کړی لاړ شو. یعنی دوه خورخندګانې یو ځای کې وي. چې کله مې دروازه خلاصه کړه، کورم دواړه څنګ په څنګ ناستې، رنګونه یې زیر زیر وتښتېدل. خجالت شوم دغسې یو رقم. نو همدغسې ډېر مې لیدلي دي چې ما ته دروغ ویلي دي، بیا بېرته ما ته خدای پاک افشا کړي دي. ځکه چې څوک چې چا سره پرست اوسي، هغه دروغجن انسان خدای پاک خپل هغه ته شرمیي، خپله یې ورته مثال رسوا کوي، افشا کوي. او د دروغو منزل ډېر لنډ دي. نن چې دا خبره په دروغ کړته ول، سبا خپل افشا کیږي. دا خبره ډیره وزي کنه چې ما څه ویلو څه نه.
د ځوانانو په خپل خبره دروغ بیا د هلکانو په منځ کې ډیر زیات ویل کیږي. د خپل زده کړې، دندې او شتمنۍ په اکله دوی رښتیا نه وایي او د دې لپاره چې له نورو څخه لوړ ښکاره شي په دروغو ځان لار اړخه پوره ورپېژني. له افغان ځوان رفیع الله سهار څخه نوري خبرې په مرکه کې اورو.
ملګری ډیر زیات لرو، هغه ځینی یو دسی چې مسخره چان دروغ جنی او یو چې هغه دسی دروغ وایي چې پاغه باندې ته یعنی یقین دی راځي چې دا خبره واقعا رښتیا ده، خو هغه په اصلن کې دروغ شته دی. ملګری ډیر شته دی، دروغ وین کوم شته، رښتینی شته.
معمولا په کوم موضوعاتو کې تاسو سره د دروغ مجلس کوي، دروغ وایي؟
زیاتره ملګرو سره مخامخ کیږو، هغه زیاتره خریدي کړی ځان لپاره واس واخلی یو شی واخلی. زیاتره وخت چې مونږ ترې نه پوښتنه وکړو، علنه هغه د جنس قیمت مونږ ته معلوم وي چې په بازار کې دغه جنس قیمت دومره ده، خو چې کله د نه پوښتنه کوو چې آیا دغه په څونه رانیولې دی، هغه د خپل سر څخه مونږ ته ډېر لوړه بیا ښایي. په هر دغه شان چې لکه په خرید کې دروغ وایي، د نور په روزمره ژوند په تېرېدو کې هم زیاتره موضوعاتو کې دی دروغ وایي. مثلا که ترې پوښتنه وکړي چې هلکه دغه کار دی وکړ، هغه وایي او ما کړی دی، حتی تر دې پورې چې قسم هم پې خوري باور کوي چې هو دی دا کار کړی دی، خو په اصلن کې هغې هغه کار نه کړی، دروغ وایي. درته
څومره دغه کسان ځان بې اعتماده کوي، نور بیا په دوی باندې باور نشي کېدلی؟
یعنی یو زما نږدې ملګری و چې خدایشته زه به یې نوم هم واخلم، ځکه چې لکه د ورور غوندې مې دی. بېرته رحمان الله نومېږي. زیاتره وخت به زه کله د خپل ملګرو یاران دوستانو سره ناست وم، په یو ځای کې یو خوږ مجلس به مو کوو، سپینه غاړه به وایه، په دغه شانتې یا په یو حجره کې به سره ناست و، راټول به مونږ به خوږ مجلس کوو. ده به اکثره وخت ماته وویل چاله ستا مور خو تا پسې غږونه کول، مور دې وویل چې دی چېرته و، یعنی ماته به یې دروغ ویل. زه به له هغه خوږ مجلس ما پریخستو، ملګری به مې پریخستو، کور ته به راتلم چې کور کې به مې لاندې مور نه پوښتنه کوله چې آیا تا زه غوښتم له ما سره دې کار نه څو څو کره ته باندې هغې ما ته دغه شانتې به دروغ به یې راته ویل. زه به د هغه مجلس څخه پاڅولم، کور ته به یې بولم. حالان چې به زه لاړم، هغه به په کور کې ما ته چا غږ نه کوي، یعنې زه به د چا نه وم په کار. بیا به په ځینو مسایلو کې داسې و چې هغه به ما ته په یو موضوع کې ښه رښتیا هم ویل چې یعنې د یو ملګري واده دی یا ډوډۍ کړې ده یا دغه شانتې یو مجلس دی تېر دعوت کړی، خو ما به د هغه په خوله باندې اعتبار نه کوم. هلته دروغجنې ته دروغ وایي، ځکه څو څو ځای زه تا به دې دروغ دوکه کړی یم، زه نه ځم. بیا چې به پسته خبرېدلو واقعا مونږ به عمل ته ماسنتې دعوت شوي وو، خو مونږ به د ده د دروغو له وجې دغه محفل نه پاتې کېدلو.
دا دروغ د ټوکې په بڼه و، شوخي و، او که عادت و پاره موضوع کې دروغ ویلي؟
عادتن همداسې و، دا ځینې ملګري عادتن همداسې و چې دغه دروغ ویل د دوی عادت جوړ شوی و چې په یو ځای کې به کېناست نو بس یو موضوع نه یو موضوع به یې راچوله، په هغې کې به یې دروغ ویل او دې ته به یې دوام ورکوو. مثلا د دې داسې عادتن جوړ شوي و.
ځینې بیا داسې دروغ وایي چې مثلا ځان داسې معرفي کوي چې دومره لوړ معاش لرم، دومره لوړې زده کړې لرم. دا ډول دروغ څومره زیان رسوي؟
دا واقعا یو لوی خیانت ده د ځان سره او له خپل ملګرو سره، ځکه چې دغه شانت زه له خپل یو ملګري سره هم په پاندون په دوره کې مخامخ شوم چې هغه ما ته ځان داسې ډیر غټ معرفي کړی و او ډیر داسې اعتماد بناو سفیز و، ځکه چې هغه ډیر داسې ما ته وویل چې زه داسې موټر او حساب کتاب پیسې هر څه لرم. نو کله چې بیا په الان کې زه د یو مشکل سره مخ شوم، بیا له ده نه ما یو څه اندازه مرسته وغوښتله، هغه بیا ما ته انکار وکړو، بیا چې وروسته ما حقیقت ولټو او ورپسې وګرځېنم چې دا واقعا حقیقت لري یا نه، هغه وی چې شم نو، خو هغه ټولې خبرې ما ته دروغ کړي. بیا حتی تر دې پورې چې زما او دغه هغه ملګرتیا هم له منځه لاړه، نو په ملګرتیا کې بیا دغه شانتې د یاران دوستانو سره کېناستل، ځان لوی معرفي کول، دغه دروغ ویل چې زه پیسه داره یم، پلار مې داسې شرکتونه لري، حساب کتاب لري، او په الان کې هېڅ شی نه موجود په منځ کې څه نه وي. نو دغه کارونه د یو شخص په شخصیت باندې ډېرې ناوړه اغېزې لري، ځکه تا باندې دلته په ټولنه کې ته د ملګرو سره کینې، یاران دوستانو سره کینې، هغوی ته همدغه شانتې خبرې کوي، هغه په آینده کې سوال تا نه همدغه شانې تمه تمقع کوي، خو ته بیا په الان کې څه نه لري. که یو چاته وایي چې زه 50,000 افغانۍ معاش لرم، یو لک یو نیم لک میاشتې عاید لرم، پلار مې دی، دغه شانې په منځ کې څه نه وي، سبا د ورځې یو ملګری له تا نه دغه شانتې یو خواهش کوي، نو ته به یې څه نه لرې، نو بیا هلته دروغجن ثابتېږي، بیا تا باندې سبا د ورځې څوک اعتماد نه کوي.
آیا تاسو خپله کوم کوم ملګری ته دروغ ویلی، کوم ویلی و علت څه و؟
ما ملګرو ته دومره غټ دروغ نه دی ویلی، خو چې وایم خو بیا خپل کورنۍ ته به مې یګان وخت دروغ ویل هغه به داسې دروغ ویل چې مونږ به په ننګرهار کښې پوهنتون ویلو، بیا به پنجشنبهګي چې به کله له پوهنتون نه ووتلو نو یو ځای ته به په چکر باندې تللو، نو بیا به چې کله مونږ ته خپلې کورنۍ مور و پلار زنګ ووهه چې تاسو چېرته یاست، حتی مونږ به په یا به په لغمان ته تللي وو یا به را تېر شه کابل ته تللي وو په چکر باندې، نو مونږ به خپلې کورنۍ ته دروغ ویل مور او پلار ته چې مونږ په خپل اتاق ایستو، مونږ چېرته خوځېدلي نه ایستو. نو دغه دروغ یو ورځ د دې سبب شو چې مونږ یو ځای ته تللو او په لاره کښې موټر ټکر کړه، حتی تر دې پورې چې ځینې ملګري م له خوږو خپله م له خوږو مه پسته له دې چې بیا په کورنۍ خبره شوله، بیا حقیقت باندې پوه شوله، نو بیا یو اندازه په کور کښې م بېاعتباره شوم، خدای شته بیا به راپسې ډېره کلکه پلټنه کوله. نو ملګرو ته خو م نه دي ویلي، خو کورنۍ ته م دروغ ویلي دي.
کله دې چې کورنۍ ته دروغ ویل، خپله به ځان سره خپل وجدان سره څومره نارامه وې؟ آیا نارامه به وې که به نه وې؟
زیاتره وخت به نارامه مونږ په دوی باندې وو، کو مونږ به په یو ځای کښې سفر درلودو کورنۍ ته به م دروغ ویلي. زیاتره وخت به مونږ په خپل وجدان کښې ملامته دا وو چې په لاره وه هر رقم خطر راتلو، هر رقم مشکل پېښېدو په هره لحظه باندې، نو مونږ به د ځان سره خجالته په دوی وو که دلته مونږ د یوې ستونزې سره مخ شو، کورنۍ ته به څه جواب ورکوو، پلار ته به څه جواب ورکوو، مور ته به څه جواب ورکوو، الان چې هغوی به په دې تمه وو چې دا په خپل اتاق کښې دی.
کورنۍ پوه سوله چې تاسو دوی ته حقیقت نه وایي، له هغه وروسته تاسو پرېکړه څه وه؟ آیا اوس هم دروغ وایه که نه وایي؟
اوس زیاتره وخت کوشش کوو چې هغه د امکان تر حده کوشش کوو چې یو ځای ته ځو، یو کار کوو، د خپلې کورنۍ نه مشوره واخلو، کو بیا هم وګورو چې هغه کار زمونږ ډېر په ګټه وي، بیا هم مجبوره یو چې کورنۍ ته دروغ وایو.
یعنی تاسو دا پرېکړه نه ده کړې چې نور به کله هم دروغ نه وایي؟
هغه دروغ چې به مونږ په هغه اول وخت کښې ویل او کورنۍ ته به مو ګپ ورکوو، هغه دروغ مونږ تقریبا په سلو کښې 80% پرېښي دي. نو شکر الحمدلله ټولنې او ملګرو یاران دوستانو ته خو م دغه مطلق ډول باندې پرېښي دي، ځکه چې هغوی سره دغه نه کوو، ځکه سړی ډېر بېاعتباره او بې کیفیته معرفي کېږي، خو د خپلې کورنۍ سره اوس هم یګان وخت دغه کوو، خو د خپل وجدان سره او د خپل ځان سره لاس و ګرېوان یو چې دغه هم کومه فیصدي چې په مونږ کښې پاتې ده انشاءالله چې هوډ م کړی دغه به م پرېږدو. په کومه خبره کښې مونږ هغېو ته دروغ ووایو، الان چې بیا مونږ دغه کار راستنېږو بل د خپل کور ته راځو، پلار مور مونږ ته وایم چې په دغه ځای کښې دغه نقطه دروغ دې را ته ویلي دي.
راځو دې ته تاسو پیغام هغو ځوانانو ته ولرو چې هغوی د خپلو ملګرو په منځ کښې د کورنۍ ته حتی داسې مسایلو کښې دروغ وایي چې ضرورت یې نه وي، منتا دغه دروغ دې د کس عادت شوی، طاقت یې نه کېږي په عامه خبره چې دی دروغ ونه وایي. هغو کسانو ته به تاسو څه پیغام ولرئ؟
په روزمره ژوند کښې دا یو خپل عادت ګرځولی دی او یعنې ځان یې په دغې باندې روږدو کړی دی، بغیر له دې نه د ده ساعت نه تېرېږي چې په یو ځای کښې کېني، یو مجلس کښې کېني، همدغه دروغ یو د ځان یو کیسه جوړوي یا یو خبره کوي یا د ځان په اړه دروغ وایي. نو دغه زما پیغام د دغې ته دا دی چې له دغه کار څخه دې جدن لاس واخلي، ځکه دغه کار هېڅ ښې پایلې نه لري، په آینده کښې تاسو بې کیفیته، بې شخصیته په ټولنه کښې یو کم انسان معرفي کېږي. کوشش دې د دې دا وکړي چې هېڅکله م دروغ ونه وایي، او چې کله دوی د دروغو نه لاس واخلي د دوی ټولو ژوند به انشاءالله جوړېږي او یو کامل او مومن مسلمان به ټولنې ته معرفي کېږي. نو د دوی څخه مې هیله او ارزو دا ده، امید مې دا دی چې د خپل یارانو دوستانو ته، کورنۍ ته او هغه خلک چې دی ورسره په روزمره ژوند کښې مخ کېږي، زیاتره وخت زما خاص پیغام هغه خلکو ته دی چې هغه کاروباریان دي، د خپل کاروبار کښې دروغ ونه وایي، ځکه چې مثلا مزدور ته وایي چې دوه ورځې بعد پیسې در کوم، هغه 15 ورځې 10 ورځې ټال کېږي. دغه خلکو ته نور دغه شانتې چې کوم کاروباریان خلک دي هغوی بېاعتباره معرفي کېږي. زیاتره وخت په ټولنه کښې وایي چې پلانکې ډوکپوکي دی یا دوکباز دی یا چلباز دی، د دغې سره معامله مه کوئ او د دغې نه لاس واخلئ. نو ټولو هغه تجاران دي که کاروباریان دي که ملګري دي که دوستان دي او که عام خلک دي، نو د دروغو څخه د لاس واخلي. د دروغو مزل چې دی دا لنډ دی، په پښتو کښې یو متل هم دی، که دروغ ویل ډېر خواږه وي خو مزل یې ډېر لنډ وي او هغه شرمندګي او رسایی ډېره لنډه وي. نو د دغې څخه د لاس واخلي، نه د خپلې کورنۍ ته، نه خپل ملګرو ته، او نه په خپل کاروبار کښې، او نه په روزمره ژوند کښې باید دروغ وایي.
د کندهار اوسیدونکی تاج محمد ساحل بیا د ځوانانو د دروغ ویلو یو لامل د هغوی د مور پلار او د کورنۍ د نورو مشرانو دروغ ویل ګڼي. وایي هغه ځوانان چې ډېر دروغ وایي په ماشومتوب کې دوی ته همداسې دروغ ویل شوي وي.
لومړی خبره دا ده چې دوی دغه د ژوند لومړنۍ زده کړې چې کړي دي، دغه د ټولنې سره لومړنۍ اشنایي چې سوې ده، په داسې یو ټولنه کې په داسې ماحول کې سوې ده چې هلته درواغ زیات. زه ونه وایم ګستاخي او بې ادبي د نوي پښې کې چې دغه درواغ لومړنۍ مور او پلار او د کورنۍ له نورو مشرانو کېږي چې هغه د خپل اولادونو ته بېلابېلې دروغجنې وعدې ورکوي، درواغ ورته وایي، په درواغ یې تېر ایستلي دي، او یا ځینو شانو په اکړه باندې چې کوم بهانې ورته کوي تېر باسي. نو دغه څخه راتېر څه په ټولنه کې په کورو کلي کې همداسې مسایل دي. د ځوانانو سره چې ناسته ولاړه کوي، په خصوصا په ځوانانو کې دغه یو بېخي متل ګرځېدلی، وایي درواغ چې دي میده پیسې دي یا ماتې پیسې دي چې د هر ځای کې د لاس په خلاصېږي. دا د دې باعث سوي دي چې ځوانان د درواغ ډېر عادي بولي، نه ټولنیز زیانونه ګوري، نه انساني زیانونه ګوري، او نه اخرتي او اسلامي زیانونه ګوري. بېخي عادي ورته معلومېږي، ځکه نو دوی بغیر له کوم چانو چون، بغیر له کوم سوچ او فکر، به په خوله له هغه درواغ وکړي. او ځینې د ځان ښودنې په خاطر باندې کوي، ځینې ځوانان چې ځان وښویي نور په مابینځ کې، نور په عامه اصطلاح ورته باټې، په کندهاري لهجه کې ورته باټې ویل کېږي، چې پلانکې داسې باټې وایي. نو دا چې ځان لوړ وښیي، یا ځان د لاسته راوړنو ډک وښیي، یا ځان تر نورو برتر وبولي، ځکه نو یې درواغ وایي.
دا کوم بد اثر لري؟ څومره یو سړی بې اعتباره کېږي، بیا بل وخت د دې ځوان رښتیا خبره هم څوک نه مني، یو جیل یا دوه جیل یا درې جیل چې په ده باندې دروغ ثابت شوي دي، تاسو بدې پایلې راته وایي په خپلو ملګرو کې، څومره دا سړی بې اعتماده کېږي؟ بیا
درواغجن چې دی هغه هیرجن دی. دا درواغ چې دی د نورو ډېرو زیانونو تر څنګ یو لوی زیان لري، هغه پر حافظه باندې لري، هیرې ډېریږي، ځکه په بېلابېلو ځایونو کې بېلابېل درواغ ورڅخه ویل شوي وي د ځوانه څخه. کله چې بیا موضوع دوم دته اصلي موضوع معلومه دي، دلته څه ویلي دي، پوهېږي چې په دې اړه مې بحث کړی دی، پوهېږي چې په دې اړه مې خبرې کړي دي، خو اصلي دغه ورته معلوم نه دی. نو هیریږي، دلته دی د شرمندګۍ سره مخ کېږي، دلته دی مجبورې یو ځل نور درواغ وایي، او که چیرې حقیقت را برسېره سي اعتبار یې کمیږي. دغه مسله ده. او دوهمه مسله دا ده چې درواغ اخروي تاوانونه هم لري، ځکه درواغ چې یو څوک وایي دې سره تهمت تړل دي، له دې سره دا تړل دي چې د یو بل چا ژوند د خطر سره مخ سي. د کوچني درواغ یا خپل ځان خپل ژوند د خطر سره مخامخ کې، ځینې کسان موږ لیدلی چې هغوی به ډېر په ټوکو کې ځینې درواغ به ویلې، ځینې خبرې به یې کولې چې هغه بیا آینده کې د خطر سبب کېږي. حتی ځینې کسان بندیان شوي دي، محاکمه شوي دي، د پولیسو له برخورد سره مخ شوي دي، د همدې خپلو درواغو سره. نه یوازې چې ځان ته یې تاوانونه ډېر دي، ټولنې ته یې، نورو ته یې. کوچني درواغ کېدای سي چې د بل چا په کورنۍ کې د جنجال سبب وګرځي. زموږ په ټولنه کې یو بد دود او دستور دا دی چې کله په یوه کورنۍ پسې ته درواغ وایي، تهمت پسې ته، یا یو بل ته دا خبرې سره رسوي د درواغو، د هغوی په منځ کې جنجال زیر، هم به ځان ته تاوان رسوي، هم یې نور په جنجال سره اخته کړي، او اعتبار خو یې بیخي پسې پر کې ضرب کېږي.
تاسو مخکې ویل چې ځینې وخت ځوانان د دې لپاره چې ځان لوړ وښي، لکه کوم څنګه چې دی په حقیقت کې دی دروغ وایي، مثالونه راته وایي، په کومو برخو کې دوی دروغ وایي چې مثلا ځان لوړ وښي، یا ځان نظر نورو ته، یا پیسه دار، یا د تحصیل له اړخه ځان پورته وښي؟ تاسو عملي مثالونه راته ویلی سئ، مثلا څه رقم دوی دروغ وایي؟
که په کوم څه باندې چې د ځوانانو رقابت روان وي، هماغه څه کې ډېر درواغ ویل کېږي. لکه اوس مثلا دا یو معمول دی اوسني عصر کې، غوښتنه بولي، هر څه چې بولي، پیسه یا مالداري ده، چې هر ځوان ځان همداسې وښي، یعنی هیڅ ځان کم نه رابولي، ځکه دوی ټول څه چې دی هغه پیسو دپاره چې خلک ته وښایي چې زه ډېرې پیسې لرم، زه مالدار یم. بېلابېل درواغ وایي، بېلابېل ځایونو ته سفر ادا کوي، بېلابېل وسایطو د خریدارۍ د رانیولو ادا کوي، او تر څنګ یې ټولنیزې شبکې دي چې اوس یو رقابتي اس ګرځېدلې، چې مثلا وایي چې فیسبوک کې مې دومره ملګري دي، او فیسبوک کې دومره مشهور شوی یم، یا مې داسې یو اکاونټ درلودلی چې هغه بېخي میلیونونه فالوورز یې درلودلی، یا ټیک ټاک کې، یا هم ځینې نورې شبکې. همداسې تدریس تدریس برخه کې هم ځینې ځوانان وایي چې مثلا کله چې زه د ښوونځي کې وم یا په پوهنتون کې وم په ټول پوهنتون کې مې سیال و ساری نه درلودلی په ټول ښوونځي کې مې سیال و ساری نه درلودلی دا هغه څه دي چې موږ له ځوانانو اورېدل دي او ورسره مخ شوي یو.
داسې کوم ملګری لري چې همیشه په مجلس کې تاسو سره کښېني پرته له دروغو نه بل څه نه وایي، داسې کوم چا سره مخ شوی؟
بالکل، دا ما په هر د ځوانانو په مجلس کې ستا په هر سیم کې به و، داسې ستا زموږ ملګرو کې هم داسې نوم یې نه اخلم، ملګری مو چې په هر بندار کې به نوبت د خبرو ورته ورسېدې بیا یې نو د خبرې نه شا کتل نه یې مخ کتل، نو زموږ هم سمپیانو به خپل په منځو کې یو د بل سره پسپس و خبرې به یې سره کولې، په غوږو کې ویل چې یاد دی بیا شروع سو. خو کله چې به هغه خبرې د ټوکو په ډول باندې موږ به کوم ځای ته میلې ته ولاړلو کوم ځای تفریح ته به ولاړلو یو ځای سره راټولېدلو، نو بیا به مو هغه خبره دوم ماري دوې ورځې درې ورځې یوه هفته بعد به پوښتنه ځینې وکړله هغې به بیا هېره او بیا پر بل شکل باندې به بیا موږ یو ملګری بیخي دغه و ورسره جدي و، ځینې وخت به یې غږ ورڅخه ثبت کړی و، بیا چې به ولاړلو تا هغه پلانکۍ خبره څنګه وکړه تا څه شي ویلي، اول خو به پښیمانه وم داسې نه دي ویلي، بیا ویل ولې هغه چې تا داسې ویل، هو سید بیا پر بله خوا کیسه یوړل، اخر به موږ ورته ویل چې تا خو دا ویل دي او دا درواغ ولې وایي، یعنې ځینې وخت به ملګرو تنګوي هم را تنګوي به یې هم.
بیا د څه کول، آیا داسې د خجالت احساس کاوه، ځان یې تېراوه، کاسې په خپلو دروغو یې نور هم فخر کاوه، د یوه دروغ لپاره یې نور دروغ هم بیا ویل، څه یې بیا کول؟
متاسفانه چې دغه د شرم احساس یا د پښیمانۍ احساس چې دی دا ډېر کم دی، خصوصا په هغه کسانو کې چې هغه ځان تر نور لوړ شي دروغ وایي او یا د هغه انساني او د ځوانۍ ارزښتونه چې دي هغه یې تر پښو لاندې کړي وي. اصلاحي بڼه دا نه سي کېدلی که مثلا موږ په مجلس کې خود ملګرو به د ټوکو په انداز باندې ورته ویل، د ټوکو په شکل باندې چې اسلامل به یې ځینې فزیکي برخورد ته به سره رسېدي او یا به هم تاکید پر دې کوي چې نه ما داسې نه دي ویلي، تاسو ټول غلط یاست. که څه هم هغه اصلي د اصلاح لاره د متوجه کولو لاره دا نه وه، ځکه موثره نه وه، نور یې هم خدوي دي کوي، خو بیا هم د پښیمانۍ او د کمتري احساس نه ورته درېدی چې ځان وښیي چې زه ولا پښیمانه یم او یا زما څخه غلط کار مې کړی چې درواغ مې ویل دي، نور به هم به ما هغه خبره باندې زور و.
که راسو دی ته تاسو به خپلو امزولو ته نورو ځوانانو ته په اخر کې څه ویل ولرئ چې دروغ څومره د تاسو شخصیت ټیټ راولي، څومره تاسو خپله ته زیان رسوي، څومره شاوخوا خلکو ته زیان رسوي، په آخره به تاسو دوی ته څه ویل ولرئ چې دغه کار نور پرېږدي؟
مهمه مسله دا ده چې درواغ ویل د انسان هغه شخصیت ټیټوي، که هر څونه په نظري لحاظ یعنی ده ته ځان دومره لوی ښکاري چې ولا زه خلکو ته دومره ځان لوی معلوموم، په اصل کې زه خو یم نه داسې، خو خلکو ته ټیټ معلومېږي، نور هم ځکه خلک پوهېږي د درواغو منزل چې دی هغه لنډ دي. یعنی که یوه ورځ د خلکو باندې د یو چا دماغ وچلېږي دویم او درېیم ورځ رسوا کېږي، نو ځوانانو ته مو غوښته ویل دا دی چې د درواغو خاص وخت رقابت ته راودانګئ، په فکري لحاظ ځان نونستیم کینه دا چې تاسو په فکر کې کوم څه راوګرځوئ چې که زه داسې وایي نو څومره خوند به یې کولی او هغه بیا د درواغو په شکل باندې دوستانو ته وړاندې کوي، نه دا چې یوازې تاسو ته یې تاوان ورسوي، تاسو یې بې اعتباره کړلاست په ټولنه کې، ځوانانو په منځ د بې اتفاقۍ او د بې اعتبارۍ او د شخړو د جنجالونو سبب هم کېږي. بیا په کورنۍ کې هر ځوان چې دی حتمن به یا به واده کړي وي یا به واده کوي او یا به په کورنۍ کې نور کوچیان ورونه لري اولادونه به لري وراراګان، هغه ورسره متاثره کېږي، بلاخره به دا د درواغو سلسله چې د نور راتلونکي نسل ته پسې غځېږي، نو دا چې ځان ته یې تاوان خو رسولی چې رسولی کورنۍ او راتلونکي نسل ته به هم تاوان رسولی، له دې کاره دې لاس واخلي، ګټه نه رسوي. کامیابي په دې کې ده چې په حقیقت کې څوک ځان ثابت کړي، نه دا چې په تخیل او په فکرونو کې.
درن دوستانو، دا و د دې اونۍ د تان د څنګ خبرونه تربیه فرض کی چې است الله مومال او ملګری.
Oh.
قدم خاورو خپل غلو ته د پرین خودم د قدم خاورو خپل غلو ته د پرین خودم دا جمله پات شوا ویلو ته د پرین خودم تا سرمینلرم تا سرمینلرم تا سرمینلرم تا سرمینلرم
د قدم خاورو خپل غلو ته د پرین خودم د قدم خاورو خپل غلو ته د پرین خودم دا جمله پات شوا ویلو ته د پرین خودم تا سرمینلرم
Oh,